السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه سفی ولاستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل به په خبرونو باندې وکړو د خوړو د نړیوال پروګرام مشر سندی مکین وای د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې د دغه سازمان فعالیتونه تقریبا ناممکنه کړي دي. نوموړي پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښځې د نړۍ د خوړو د پروګرام د ملا تیر حیثیت لري او د دې ادارې 9600 ښځینه کارکوونکي په نړۍ کې له لوږې سره مبارزه کوي. میرمن مکین زیاتوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي، د طالبانو دغه پریکړه چې په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار بندیز باید ولګول شي د منلو وړ نه دی. په بغلان ولایت کې درې خبریالان چې د طالبانو استخباراتو نیولي وو پرون پنجشنبه خوش شول. په نیول شوو خبریالانو کې دوه یې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون خبریالان دي او دریم د تنویر ټلویزیون لپاره کار کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو بیان کې د نیول شوو خبریالانو نومونه صفی الله وفا، نور آغا او غلام علي وحدت ښوولي او ویلي وو چې له طالب چارواکو سره له خبرو او موافقې سره سره د دوی استخبارات او امنیتي ادارې لا هم د رسنیو په چارو کې لاسوهنه کوي. د طالبانو استخباراتو د نیول شوو خبریالانو د تور په اړه څه نه دي ویلي، خو د خبریالانو د مدافع ټولنو له غوښتنو وروسته یې پرون دا درې خبریالان خوشې کړل. د افغانستان بانک پر خپل ټویټر پاڼه کلی چې په بخښنې سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي چې نن جمعه 15 میلیون ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک پر خپل ټویټر پاڼه کلی چې له سوداګري بانکونو او په شرایطو برابرو صرافۍ او د پولي خدماتو له شرکتو غواړي چې په دغه لیلام کې برخه واخلي. د اقتصادي چارو د نظر خاوندان وایي د طالبانو اداره د افغانۍ په ارزښت کې د ثبات لپاره ډالر لیلاموي. پاکستان وایي د روان مالي کال په لومړیو اتو میاشتو کې افغانستان ته صادرات د تیر مالي کال د ورته مودې په پرتله په 10% زیات شوي دي. د پاکستان مرکزي بانک پرون ویل د 2022 کال له جولای څخه د 2023 کال تر فبروري پورې افغانستان ته په صادراتو کې 10% زیاتوالی راغلی. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو غړی خانجان الکوزی وایي په وروستي یو کال کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 1 میلیارد ډالرو ته رسیدلي. د تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 2 میاشتو کې چې د میوې او سبزیو د صادراتو وخت نه دی، پاکستان ته د افغانستان صادرات یو څه کم شوي دي. پاکستان ته د افغانستان د صادراتو په زیاتېدو کې د سکرو ونډه تر ټولو زیاته ده. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د سکال په لومړیو دریو میاشتو کې په دغه ایالت کې 125 پولیس وژل شوي. د دوی په وینا په یاده موده کې پر پولیسو ټول ټال 25 بریدونه شوي، خو تر ټولو ډیر بریدونه په جنوري کې شوي. د سکال د جنوري په میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو په 15 بریدونو کې 116 پولیس وژل شوي او 199 نور ژوبل دي. په دغو بریدونو کې تر ټولو خونړی د جنوري په 10 په پېښور کې د پولیسو په مرکز و چې 30 ډیر پولیس پکې وژل شول. د آذربایجان حکومت پرون ویل د ایران د سفارت څلور غړي په دې خاطر له خپلې خاورې ایستلي چې فعالیتونه یې د ویانا د کنوانسیون خلاف و. تر دې مخکې د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت ویلي و شپږ تنه د ایران استخباراتو ته د کار په تور نیولي. د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو یا استخباراتو ادارې پرون په یو ګډ بیان کې وویل دا کسان د ایران د استخباراتو له لوري ګمارل شوي وو چې په آذربایجان کې بې ثباتي رامنځته کړي. او د یونان یو مشهور زلزله پیژان په دې خاطر محاکمه کیږي چې د اپریل د لومړۍ نیټې په خاطر په دروغ ویلي وو چې د دغه هیواد په سانتوریني ټاپو کې ځمکه چوي او دا ټاپو په بشپړ ډول تر ځمکې لاندې ننوځي. د یونان د سونامي مرکز او د جیوډینامیک موسسې رئیس اکیس تسلینتس د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه کلي انزور خبر کړی او ورسره یې لیکلي وو چې د اپریل د لومړۍ نیټې د ټوکې مجرم د همدارز لیکلي په داسې هیواد کې اوسي چې د طنز په خاطر ورسره بد چلند کیږي، خو د ټوکې په سانتوریني ټاپو کې چې ډېر سیلانیان ورځي ټول خلک سخت وبیرول. دا ټاپو د 12مې پیړۍ په وروستیو کې د آتش فشان له کبله یو مخ ویجاړ شو. خبرونه مو واوریدل، کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولئ. وربه شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. دغه پروگرام کې د سر موجوده ده چې سپینی ماڼۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې کانګرس ته خپل محرم ریپورت وړاندې کړی.
سپینه ماڼۍ ټوله پرا د دوحې د 2000 میلادي کال د فبروري د 9 نیټې پر موافقه اچوي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو.
د مهاجرت د نړیوال ادارې عمومي رئیس انټونیو ویترینو د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز په کلکه غندلی دی. په دې اړه هم تاسو ته یوه مرکه لرو چې د پاکستان او چین ترمنځ د سی پیک په تړون کې د افغانستان د شاملېدو هڅې به څنګه وي او افغانستان باید څه ترې وغواړي.
مهمه دا ده چې مونږ خپل شرایط مشخصه کړو. فرضاً که چیرته هم بحث په دې باندې مطرح کیږي چې مونږ د دې پروژه کې شمولیت پیدا کړو، مونږ باید شرایط مشخصه کړو. په افغانستان کې د انرژي د کمښت سره مخ یو، مونږ انفراستراکچر یا بنیاد رغونه کې ډېر ستر مشکلات لرو.
نن د اپریل 8 د روغتیا نړیواله ورځ ده. زیانګالی او ناروغ افغانان څه وایي؟
دا چې لبا د مور په هلمند ولایت کې داسې اندېبه تجربه ډاکټران نشته. نو ما دلته راویستلې د کابل ولایت ته. نو دلته تقریبا 15,000 افغانۍ د سترګو اپریشن موږ وکړ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو ته غوښتست راوښو اول مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور ریاست یا سپینی ماڼۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط باندې یو محرم لسمخیزه راپور جوړ کړی او کانګرس ته وړاندې کړی دی. د راپورونو په اساس د امریکا متحده ایالاتونو اوسنۍ اداره د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ باندې د امریکات د افغانستان څخه د راوتلو ډیره د ناکامیو او د ډیره پړه د پخوانی امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې په پریکړو باندې اچولې ده. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان ریپورت ته.
سپینې ماڼۍ د خپل لسمخیزه محرمانه راپور لنډیز خپور او کانګرس ته وړاندې کړ. له ډیره وخته تمه کېده چې سپینه ماڼۍ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې بندوبسته ایستلو د څرنګوالي په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د سی این این د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کابل د هوایي ډګر د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی و او ویلي و چې په دې څېړنه کې باید څرګنده شي چې څه شی سبب شو چې دا پیښه رامنځته شي. سپینه ماڼۍ ټوله پړه د دوحې د 2000 میلادي کال د فبروري د 9 نیټې پر موافقه اچوي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو او د ولسمشر بایدن حکومت یې له یو داسې موقعیت سره مخامخ کړ چې شاګرد پکې ممکن نه و. سپینه ماڼۍ د افغانستان د جمهوري حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورینه ډکه پاشلتیا نه واټکل کړي. له بلې خوا په 2020 میلادي کال له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ملي امنیت شورا په مشرۍ د استخباراتي ادارو په ګډه څېړنه کې ټوله پړه د متحدو ایالاتونو پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اچول شوی او ویل شوی چې اوسنی ولسمشر جو بایدن مکلف و چې د مخکینی ولسمشر پریکړه عملي کړي. سپینې ماڼۍ د پنجشنبه په ورځ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو او د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه 12 بخیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې د خپلو اقداماتو په اړه د ولسمشر بایدن مسؤلیت ته لږ اشاره شوې ده. د امریکا حکومت وایي له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته ارزونه چې د پنجشنبه په ورځ کانګرس ته وسپارل شوې خورا محرمانه دي او د خلکو د لیدو لپاره به خپرې نشي. د سپینې ماڼۍ پر اساس په دې ارزونه کې ویل شوي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه ولسمشر بایدن ډیر انتخاب نه درلود، مګر دا چې د پخواني ولسمشر له پریکړې سره سم اقدام وکړي. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په 2020 میلادي کال له افغانستان د ځواکونو د استلو او د تخلیه پترس کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې د حمله په اړه کانګرس ته راپور ولېشه. د 2020 د اگست په 28مه د کابل د هوایي ډګر په برید کې 150 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول. د سی ان ان تلویزیون د راپور لمخي د امریکا دفاع وزارت د دې پیشي او له افغانستان د ځواکونو د استلو محرمانه راپور کانګرس ته په الکترونیک ډول سپاري څو د کانګرس غړي هغه په ویپانه کې وګوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د مهاجرت د نړیوال ادارې IOM او ګڼ نور نړیوالو معاشو هیوادونو د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خزینه افغانانو پر کار بندیز غندلای دی. دغه ادارو خبرداري ورکړي چې د خزو پر کار بندیز ملیونونه افغانان له لومړنیو بشري مرستو بې برخې کړي. دوی په عین حال کې ویلي چې طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تدریج د خزو خلاف د اقداماتو ته زور ورکړی دی. په دې اړه باندې رپورټ تر لاندې د مې وروسته
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د مهاجرت د نړیوال ادارې IOM عمومي رئیس انټونیو ویټرینو د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز په کلکه وغانده. د په دې اړه په یو بیان کې ویلي لڅ باندې یو کال رئیس په افغانستان کې د خزو او نجونو خلاف محدودونکي اوامر په زیاتېدو دي چې له کبله یې هغوی د ژوند په ټولو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې له ګډونه راګرځول شوي دي. د 2022 کال د ډسمبر په 24مه طالبانو په نړیوالو او کورنیو ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. تر دې وړاندې په نورو فرمانونو کې ښځې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو څخه منع کړې وي. د IOM د مشر په وینا د طالبانو وروستی بندیز د ښځو د حقونو خلاف بې ساري سرغړونه، د بشرپالو اصولو او د ملګرو ملتونو د مسؤلیت او امتیازونو په اړه د نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال ادارې رئیس همداراز ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی، دغه ډول بندیزونه به هغه خلک چې سخت محتاج دي له اساسي مرستو محروم کړي. د زیاته کړي نه یوازې د اصولو له مخې ښځې باید د مرستو په رسولو کې ونډه ولري، بلکې د عملیاتي چارو د اغیزمنتوب لپاره یوه ضروري چاره ده چې د IOM لوري د مرستو په رسولو کې ښځې اساسي رول لري. ویترینو دا هم ویلي چې د IOM او ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو ته به د معاش ورکړه دوام وکړي او د هغوی پر ځای به نارینهونه ګمارل شي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان کارکونکو د منع کېدو په اړه د طالبانو پرېکړه په کلکه غندلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې او د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم دا بندیز غندلی او له طالب چارواکو یې غوښتي چې ژر تر ژره له دې پرېکړې په شا شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر ترک په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو د سرپرست حکومت دغه پریکړه په افغانانو بېرحمانه او سیستماتیک برید ده چې له عمله به یې د افغانستان د نیمایي وګړو ظرفیتونه راټیټ او هغوی به وګواښل شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي نو میلیونونه خلک به په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري له مرستو بې برخې شي. د طالبانو پر دې اقدام امریکا، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادونو هم عکس العمل ښوولی دی. د ازادي رادیو خبری پروګرام اوري. اوس هم یو مرکه لرو د چین او پاکستان د هڅو په ارتباط. چین او پاکستان هڅه کوي چې د پاکستان او چین په ګډ اقتصادي دهلیز یا سیپیک پروګرام کې افغانستان هم شامل شي. په دې پروژه کې د افغانستان د ګډون څومره امکان شته او افغانستان ته په دې پروژه کې ګډون څومره ګټور دی؟ اسمت ساروان په دې اړه د اقتصادي چارو د نظر له خاوند او د افغانستان د قانون او پټرولیم له پخواني د وزارت له پخواني ویاند عبدالقدیر مطفي سره خبرې کړې دي. خغلی مطفی لومړی د دې پروژې د اهمیت په اړه نظر څرګند کړه.
دا پروژه په 2014 کې پیل شوې ده او بیا یې یو له مهمو پروژو څخه سیپک ګڼل کیږي او چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي پرمختګ، سوداګرۍ د پیاوړتیا، د ترانسپورتي شبکو، د انرژي د پروژو او د صنعتي زونونو په ګډون د بیلابیلو بنسټیزو پروژو جوړول د دې پروژې تر ټولو ستر اهداف تشکیلوي. بل مهمه مسله د پولي پوګدو کې همکاري دي، مثلا هغه ګمرکونه چې دي، هغه ګمرکي اسناد او یا پروسی چې دي، هغه اسانه کول دي. او مهمه مسله په کې دا ده چې سیمایزي همکاري لپاره نور هیوادونو شریکانو سره ښکیلتیا ده چې په دې پروژه کې په پام کې نیول کیږي. د دې پروژې اقتصادي ارزښت یو خواته، خو جیوپولیټیکل ارزښت ډیر مهم دی چې هغه ډیر زیات اغیز لري. مثلا چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي او ستراتیژیکي اړیکې غواړي چې په منطقه کې چې کوم جیوپولیټیکل ارزښت دی هغه ډیر قوي کی.
ستاسو په نظر افغانستان باید په کومو شرایطو په سیپاک کې داخل شي؟
مهمه دا ده چې مونږ خپل شرایط مشخص کړو. فرضاً که چیرته هم بحث په دې معنی مطرح کیږي چې مونږ د پدې پروژه کې شمولیت پیدا کړو، مونږ باید شرایط مشخص کړو. فرضاً مونږ د چین سره یو بل نقطه چې واخان لرو، شرایط زمونږ باید ډیر واضح وي. مونږ باید هغه خپل جیوپولیټیکل ارزښت په کتلو سره دوی مجبور کړو چې زمونږ شرایط خصوصا اول تعریف کو. فرضاً مونږ په افغانستان کې د انرژي د کمخسر مخ یو، مونږه انفراستراکچر یا بنیاد رغونه کې ډېر ستر مشکلات لرو، فقر او همداشان روغتیاي برخه کې مونږه ډېر ستر بنیادی فسیلټین نه لرو یا مشخص امکانات نه لرو. هغه امکانات باید وسنجول شي.
په اوسنی حال کې چې په افغانستان کې یو قانوني حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني نشته او بندیزونه هم پرې لګیدل دي، په داسې حالت کې په سیپاک کې د افغانستان شمولیت د چین لپاره څنګه دی او د افغانستان لپاره؟
په اوسنی شرایطو کې چې افغانستان د بندیزونو لاندې دی، افغانستان په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی، چین ته دا موقع زمينه برابرۍ چې دوی د افغانستان د دغه نقطې نه ګټه واخلي او په دې شرایطو باندې چې اوس مهال دي، چې هغوی ته دا مهمه نه ده چې د افغانستان شرایط څه ډول دي، هغوی لپاره دا مهمه ده چې دا پروژه څه ډول حتمی کی او د دې پروژې نه هغه کم اقتصادي ارزښت چې دوی په پام کې نیولی دی هغه ترلاسه کړي. نو په دې اساس باندې دوی هڅه کوي چې په دغه شرایطو کې د اوسنی دولت سره، د اوسنی نظام سره چې ټول نړۍ ورته هغه خپل لیدلوری مشخصه کړي، مګر دوی غواړي ورسره مشارکت وکړي او دوی غواړي ورسره اړیکې وساتي. چون که دوی په هر ډول قرارداد کې له دوی سره اوس ښکیل کیږي، راتلونکي کوم سیاسي نظام چې دی هغه مجبور مکلف دی چې هغه عملي کړي، چون هغه د دولتونو ترمنځ یی پاغې کې نور هیوادونه نشي کولای مداخله وکړي. نو په دې اساس باندې د دین دوی ګټه اخلي او دغه بندیزونه چې اوس مهال په افغانستان باندې لګول شوی، چین لپاره دا امکان برابرۍ چې په افغانستان کې پراخ لاس ولري او دوی په ډیرو کمو امکاناتو باندې افغانستان مجبور کی چې په دې برخه کې شامل شي. مګر د دې شمولیت نه مخکې زه به هم وایم چې محاسبه ډیره زیاته مهمه ده، او مونږ لپاره دا مهمه ده یا نه ده، مګر د دوی لپاره ولې دا مهمه ده، دا سوال هم ډیر زیات مهم ده چې زموږ شمولیت ولې د دې پروژې لپاره ډیر زیات اهمیت لري. او چین او پاکستان دواړه هڅه کوي چې افغانستان په دې پروژه کې ښکیل کی، او د دې ښکیلتیا د پاکستان لپاره ډیره مهمه په دې ده چې پاکستان په دې معنی پوهیږي چې په دې سیمه کې چې دا پروژه عملي کیږي د افغانستان نفوس او د افغانستان تاثیرات ډیر زیات دي، او چین په دې معنی پوهیږي چې یو الټرنیټیو روټ یا متبادله لار افغانستان کې دلشي. نو په دې اساس باندې دوی غواړي چې افغانستان دې پروژه کې شامل کی، مګر سیاسي ثبات او سیاسي مشروعیت نمخ کې هر ډول اقتصادي تړون یا هر ډول اقتصادي قرارداد موږ یو بحران خواته بولای شي، او دا بحران بیا په نسلونو باندې تاثیر لري.
له ازادي رادیو نمو امریکا واوري ده د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په ارتباط باندې چې اوس حتی رواني د افغانستان په کې شامل شي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. له فريدي سیال بو واوري چې د افغانستان په اړه په لویدیځ مطبوعاتو کې څرګلی
فارن پالیسی مجلې طالبانو بیرته د یرغمل نیولو کاروبار ته مخه کړي تر سرلیک لاندې یو مطلب خبر کړی دی. دا فارن پالیسی په لیکنه طالبانو د خپلو ګټو لپاره خپل زړه چلند یعنی د نیول شو بهرنیانو تبادلې ته مخه کړې ده. وړاندې په مطلب کې راغلي اوس مهال طالبان په افغانستان کې د امریکایانو په ګډون اروپایان او نور بهرنیان په سیستماتیک ډول نیسي او وروسته یې د سیاسي ګټې لپاره تبادله کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په وروستیو کې ویلي و چې څو امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې دي. د مجلې په وینا پانی ولشو کسانو کې برېټانویان او پولنډیان هم شامل دي. د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې وړاندې راغلي دا ډیر شمیر لویدیزوالو د نیول کېدو خبره چې شمیر خایې تر 200 زیات وي داسې مهال ده چې د یرغمل نیولو خطرناک ډیپلوماسي مخبر زیاتېدو ده. د لیکوالې په وینا دا داسې ډیپلوماسي ده چې یو هیواد د بل هیواد وګړي نیسي او بیا یې خپل موخو ته د رسیدو لپاره پرې تجارت کوي. چې د لیکوالې په لیکنه د امریکا مخالفین دا کار کوي. مجله په مارچ میاشت کې په روسیه کې د وال سټریټ ژورنال خبریال ایوان کروچویچ نیولو ته په اشاره لیکي چې د خبریال امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی، هغه څه چې د بایدن ادارې رد کړی دی. د مقالې د لیکوالې په لیکنه د طالبانو لخوا د داسې نیونو تر شا بیلابیلې موخې دي. پرونه وړاندې لیکي ښایي طالبان غواړي چې په افغانستان کې د بهرنیانو شتون پای ته رسوي او خپل افراطي کړنو ته مخه کړي. خو مجله بیا د ځینو امنیتي سرچینو په حواله لیکي دوی فکر کوي چې طالبان له دې بندیانو څخه د تبادلې لپاره د ضمانت په توګه کار اخلي. وروسته لولو چې ځینې بیا په دې اندي چې طالبان دغه بهرنیان د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د آزادولو یا په ټوله کې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره کارول غواړي. لا برټانیې خبریدونکي انډیپندنت ورځپاڼې بیا په کابل کې د برټانیې په سفارت کې د نیپالی امنیتي کارکونکو په اړه یو مطلب خبر کړی دی. دا ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې د برټانیې حکومت د چهارشنبه په ورځ د نیپالی امنیتي ساتونکو د یوې ډلې د اخراج لړۍ ودروله چې په کابل کې د برټانیې په سفارت کې د ساتونکو په توګه کار کوو او د طالبانو له واکمنۍ وروسته برټانیې ته انتقال شوی و. د نیپالی امنیتي کارکونکو دغه ډله هغه مهال له برېټانیې څخه د شړل کېدو له خطر سره مخامخ شوه چې په دوی کې لس کسانې د مارچ میاشتې په 28مه پولیسو ونیول. چارواکو ویلي د نورو تحقیقاتو لپاره د دغو کسانو د ایستلو بهیر درول شوی دی.
نن د اپریل ومه د روغتیا لنړیوالې ورځې سره برابر ده، خو یو شمېر افغانان د طالبانو له واکمنۍ وروسته سمو او پر وخت روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي او د درملنې د لوړو لګښتونو له امله شکایت لري. دوی دا هم وایي چې د روغتیا په برخه کې د متخصصو کادرونو کمښت د دې لامل شوی چې د پخوا په پرتله د درملنې لپاره ډیر بهر ته لاړ شي. د طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو یو شمېر ډاکتران له هیواده د متخصصینو وتل او د روغتیا په برخه کې د ځینو ډاکترانو سوداګریز نظر هغه لاملونه بولي چې د درملنې کیفیت کمزوری کړی دی. په ورته وخت کې د ایمرجنسی روغتونونه او د روغتیایي ناورین بشری مرستو او نړیوال روغتیا په برخه کې د څېړنو او روزنې مرکز نوی راپور کې په افغانستان کې د ناروغانو اقتصادي وضعیت خراب ښودل شوی دی. په دې اړه باندې سنا کاکړ ریپورت جوړ کړی چې د کابل ښار د یوې اوسیدونکو په غږ باندې پیلېږي.
ما از طبقه فقیر هستیم و نمیتونیم به شفاخانه خصوصی بریم و مجبور هستیم که به شفاخانه دولتی مراجعه کنیم.
صدیقه د کابل ښار اوسیدونکی ده. وای تور از وړاندې د نسای ولدی او روختون کې د ډاکټرانو د بیغوري له عمله یو خپلوانه مرګونی حالت ته ورسیده. دا غي په خبره په دولتي روختونونو کې د خدماتونو کچا کم شوې ده.
توجه لازم و امو مراقبت سالمه کې باید
هغه اړینه او روغتیایي پاملرنه چې باید له ناروغانو وشي نکېږي. موږ دې شاهد یو چې یو خپلوانه مو څو ورځې مخکې د ولادت لپاره روختون ته تللې وه، خو د ډاکټرانو د بیغوري له امله نږدې و چې مړه شي.
صدیقه زیاتوي چې شخصي روغتونونه لا هم متخصص او تجربه کار ډاکټران لري، خو د ټولنې بېوزله طبقه د دغو روغتونونو د ډېر لګښتونو ورکولو توان نه لري. د هلمند د مرجی ولسوالی اوسیدونکی سمیع الله چې د سترګو عملیات لپاره د کابل یو روغتون ته راغلی دی وایي چې د عملیاتو لپاره یې 15,000 افغانۍ ورکړي چې د ده په وینا د دې پیسو برابرول اسانه کار نه و.
دا چې له بده مرغه په هلمند ولایت کې داسې اندي با تجربه ډاکټران نشته، نو ما دلته راویستلی د کابل ولایت ته، نو دلته تقریبا په 15,000 افغانۍ د سترګو اپریشن موږ وکړي. نو دا چې موږ داسې خلک چې هغه روپۍ هم نه لرو، اقتصادي چارې مو ډېرې سره کمزورې دي، نو دا په دولتي دغه کې هم روغتون کې
میدان وردک څخه یو مریض سره لدی چې عملیات شوی وو او انستیزی هم ورکړی و، د دې لپاره چې بې وزله و رخصت یې کړ. دوی وویل چې د ویش په د بستر پیسې 2500 دي او که تاسو نشئ ورکولی لاړ شئ چې موږ بل مریض ته بستر ورکړو، او هغه مریض د دې لګښت ورکولو توان نه درلود.
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي له بې وزلو او هغه ناروغانو سره چې واسطه نه لري د ډاکټرانو له نه پاملرنې هم شکایت کوي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې ډیری ناروغان د درملو د ټیټ کیفیت له وجې بهر هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي.
په افغانستان کې زیاتره هغه باکیفیته دوا موږ نه لرو چې وشو کولی موږ ناروغانو ته هغه دوا ورکول شي او هغه درمل ورته مؤثر وي. نو د کیفیت ټیټوالی په درملو کې هم دا ډیره لویه مسله ده. په افغانستان کې د همدې دپاره مریضان یا ناروغان د تزرخه کوي چې د نورو هیوادونو ته لاړ شي.
ډاکټر زکریا په دې باور دی چې له هیواده د متخصص ډاکټرانو وتل او د روغتیا په برخه کې د ځینو ډاکټرانو سوداګریز نظر روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسۍ زمینه محدوده کړې.
و تعداد افرادی که در راستای برنامه‌های سی متخصص بودن و واقعا نستاد.
یو شمیر خلک چې د روغتیا په برخه کې متخصص و او په روغتیا هم ډېر لوړې تجربې درلودي ټولنه یې نور هیوادونو ته پتلو سره پریخي او په بل ځای کې ژوند کوي. له بلې خوا توابط د سوداګرۍ بڼه اخیستې چې دا په خپل د دې مسلې لپاره زمینه برابره کړې چې هغه محدود شمیر ډاکټران چې دلته پاتې دي د هغو احساساتو پر ځای چې دوی باید یو ناروغ لپاره ولري ډېری وختونه د سوداګرۍ او بزنس په اړه ډېر تمرکز کوي.
خود با موضوع بزنس و تجارت مسئله و مراتب شرطر میپردازون.
موم غوختل چه دخل کد دغه اداو او پخارون و ولسوالیو که دروختی خدمتو نورانی کولو ده ترنگوالی پارده ده طالبان حکومت ده امی روختی وزارت نظر هم مخلو خدایات وزارت ویان چرافت زمان په دی اړه دی راپورتر خپری دوز مون پختن زواب نکره. خود امرجنسی روختون او دروختی نورین بشری مرستو او ده نریوالی روختی پا برخه که ده سیرم او روزن مرکز د روان کال دوري په لسمه یو راپور خپور کړ چې په کې د 2021 کال لاګس میاشتې وروسته روغتیایي خدمتونو ته د افغانستان خلکو د لاسرسي څرنګوالي په اړه د دوی موندنې په ډاګه کوي. په دې راپور کې راغلي چې په میلیونونو افغانان هره ورځ دې ته اړ دي چې د درملو او خوراکي توکو د اخیستلو تر منځ یو انتخاب کړي. په دغه راپور کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې له 1800 کسانو سره مرکې شوي چې د څېړونکو د موندنو پر بنسټ له هرو 500 ځواب ورکوونکو څخه یوه یې ویلي چې تېر کال یې روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله یې د کورنۍ یو غړی یا ملګری مړ شوی دی. د هغو کسانو په منځ کې چې ورسره خبرې وشوې له هرو دوو کسانو څخه یوه یې ویلي چې دوی نشي کولی هغه درمل واخلي چې دوی ورته اړتیا لري. نیم نورو یې ویلي چې دوی د خوړو یا جامو پیسې روغتیایي پاملرنې لپاره مصرف کړي او 50% خلکو د درملو اخیستو لپاره پور اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې نن د اپریل 8 د روغتیا نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال نړیوالې روغتیایي موضوع ته د نړۍ د پام اړولو لپاره لمانځل کیږي او د روغتیا نړیوال سازمان او د نړۍ هیوادونه په دې ورځ نړیوالو سیمه ییزو او محلي روغتیایي پیښو ته کتنه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې سږ کال د دې ورځې په مناسبت د خپل تاسیس 50 کلیزه لمانځي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.